د ماسپخین دو بجې شوې درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده کوم کې اختر دوهم ورځ ده. په دې هیله چې د اختر ورځ شپې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړئ، دا پښتو خپرونه زه نوریاس نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسیز نن افغانستان ته ورسېد او ویل کېږي چې له افغان او د ناتو له چارواکو سره د خبرو یو مهم موضوع به پر بهرنیو عسکرو د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو بریدونو پر زیاتوالي څرخي. په غزنی کې د وسله والو طالبانو پر ضد پیل شوي ولسي پاڅون غړي وایي سږ کال یې تر خپل واک لاندې سیمو کې سرسایي او زکاتونه له ملایانو ګرځولي او پر بېوزلو خلکو یې ویشلي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر پروګرام درته خبرو، خو لومړی به فرشته جلال زی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پام کړی دی ساده مهمو خبرونو سره د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی کابل ته رسیدلی. په کندهار کې یو بهرنی عسكر وژل شوی او یو زخمی دی. د ایساف ځواکونو اعلامیه وایي د هلمند په نار سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ولایو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په چارواکو ژغ وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تیر دی په تور د وی ایساف انجلې د نیول کېدو مسله توضیح کړي. خبر نووري د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی نن افغان امنیتي ځواکونو سره د لیدو لپاره کابل ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دمسی په کابل کې د پوز د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی او نور مسولینو سره ګوري. جنرال مارتین دمسی ویلي د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې د خلکو لخوا پر بهرنیو پوځیانو د حملو ډیریدل به د افغان چارواکو سره د بحث له عمده مسایلو وي. مخکې تر دې چې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو هوایي اډې تکشت سیر دمسی وویل د افغانستان امنیتي ځواکونو لخوا د ناتو پرسکرو د بریدونو زیاتېدل د امریکا لپاره د تشویش خبره ده او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف او افغان چارواکو سره د خبرو د اجنډا په سر کې ده. د وویل
as the leader of the nation as the head of state
دا وای د ملت او هواد رهبر پتوګه د جمهور رئیس حامد کرزی دغه بیان چې په دې مسله وړاندې کړی فوق العاده مهمو. سما ته ملاده چې وګورم چې دا بیان تر ټیټه کې پوري څنګه عملی کیږي. په کندهار کې یو بهرنی عسكر وژل شوی او یو بل زخمی دی. پیښه تیر شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په امنی قومندانۍ کې سوي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د امنی قومندانۍ یو افغان پوځي پر بهرنیو عسكرو تیر شپه وو بجې جزې وکړي، یو یو واژه او بل زخمی کړی. د کندهار د والی ویان ویلي چې پېښه د خپل منځي شخړې په نتیجه کې سوي ده. د بهرنیو پوځیانو په متقابلو ډزو کې دغه افغان پوځي هم وژل شوی دی. ایساف پایوا اعلامیه کې دغه پېښه تایید کړې ده. د امریکا یو چارواکي اسوسییټډ پرېس ویلي چې وژل شوی سرتیری امریکایی دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې پر دوی حمله کوونکی افغان پوځي د دوی ملګری و. د امنیا د پکتیا امنیا قومندان جنرال زلمای اوریاخیل وایي نن سهار د ګردیز شهر ختیز لورته د میلن په سیمه کې د زدرانو د قومي مشر او د ولسی جرګې د پخواني غړي پچاخان زدرانو د کورمخې ته چاودنه وسپه. د امنیا د قومندان په وینا په چاودنه کې د پچاخان زدرانو ورور راره او یو ماما وژل شوی دي. د دوی موټر په ماین الوتی دی. ویل کېږي چې د ماین د دې چاودنې په ارتباط څېړنه پیل شوې او تر اوسه یې په ارتباط څوک نه دی نیول شوی. د ایساف د ځواکونو تازه اعلامیه وایي نن د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولی. ایساف وایي د سړي په سیمه کې د طالبان د لویو رهبرانو ترمنځ د ارتباط ټینګولو مسؤلیت درلود او د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره به یې د لویانو فرمانونه چې چوتبه وسلوالو ته رسول. د وسلوالو طالبانو د نیول شوي قومندان په هلمند کې د خپلو وسلوالو د مسؤول فعالیت لپاره په سیمه کې د انفجاري دستګاو څارنه هم کوله. د ایساف اعلامیه وایي په دې عملیاتو کې درې لکه څلور سوه زره ډالر هم نیولي. په دې ارتباط نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. او د نیوزیلند صدر اعظم جان کید د هیواد او ټلویزیون ته ویلي موږ بل ټاکلي وخت مخه له افغانستان څخه ونوځو. نو موري ویلي فکر نه کوي چې استرالیا به داس یو هیواد وي چې هرڅه پریږدي او منډه کړي. د یکشنبه پورز درې نیوزیلندي سرتیری هغه محل په بامیان کې وژل سول چې موټر یې د سړک د غاړي په وماین والوت. تر دې دوی ونی مخ کې په بامیانو کې د ولایتي بیرغونی د ډلې څخه هم دوه نور نیوزیلندي سرتیری په وکمین کې وژل سول. ازادي راډیو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د دې هیواد پر چارواکو غږ وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د ویسوې نجلۍ د نیول کېدو مسله ورته توضیح کړي. داسې ادا سوي چې یوې 14 کلنې نجلۍ چې عصبي ناروغي لري د قرآن مجید پاڼې سوځولې دي. پولیسو ویلي چې دا نجلۍ د پنجشنبې په ورځ نیول سوې او 14 ورځې په توقیف کې ده. د قهرجنو مسلمانانو یوې ډلې د هغې د مجازات کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان دولتي مطبوعات وایي جمهور رئیس آصف علي زرداري مسله جدي انګېرلې او د کورنیو چارو له وزیر څخه یې په دې ارتباط رپورټ غوښتی دی. په پاکستان کې د قانون پر اساس د اسلام او یا قرآن مجید د سپکاوي د جرم سزا حتی مرګ کېدلی سي. د پاکستان د یو مخکښ سیاستوال او د کابینې د عیسوي غړي د قتل مسله هم د دینی مقدساتو د ساتنې د قانون پر وړاندې د هغوی د څرګند مخالفت سره تړلی بلل سوي دي. په پاکستان کې پولیسو ویلي دي چې دغه نجلۍ یې د اسلام آباد په یوه لرې پرته سیمه کې نیولې ده. د پاکستان حکومت په سترو ښارونو کې په موقت ډول د موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې دي. چارواکو ویلي دا بندیز د اختر په شپو ورځو کې د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره لګولی دی. دغه بندیز پرون ماښام ولګید. د اختر په ورځو کې میلیونونه پاکستانیان د موبایل ټلیفون لري خپلو خپلوانو ته د مبارکۍ ویلو څخه بې برخې سول. د پاکستان دولتي ټلویزیون د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په حواله ویلي چې حکومت په دې خواشي نه دی، خو د تروریستي حملو د خطر له امله یې دغه کار ته مجبور شو. چارواکي وایي دوی اندېښنه لري چې د موبایل ټلیفون څخه د تروریستي حملو د تنظیم او هماهنګۍ او یا د بمونو د چاودنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. په سوریه کې د ملګرو ملتو څارونکي ماموریت د امنیت شورا د تیرې اونۍ له پریکړې سره سم په رسمي ډول پای ته رسېدلی اعلان شو. د څارونکو درې شبه کسیزه ډله په تدریجي ډول په سوریه کې وګمارل سوه چې د یاغیانو حکومت ترمنځ د هغه اوربند څارنه وکړي چې د ملګرو ملتو د استازي کوفی انان لخوا د سوریې د شپږمادایي پلان پر اساس یې فیصله سوې وه، خو دغه اوربند ټینګ نه سو. انان د همدې میاشتې په پیل کې استعفا وکړه او وی ویل چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی او د سوریې د شخړې په مخنیوي کې د نړیوالو قدرتونو ناکامي دته د کار ناممکن کوي. د انان ځایناستي الجزائري ډیپلوماټ اخضر ابراهیمی پرون ویل د وظیفه د کورنۍ جګړې مخنیوي نه بلکې ختمول دی. فعالان اټکل کوي چې په سوریه کې د رژیم ضد ولس میاشتنیو اعتراضونو له پیل راهیسې 6000 کسان په تشدد کې وژل سوي دي. د ویکیلیکس ویب سایت مؤسس جولین اسانج پرون د برتانیې په مرکز لندن کې د اکوادور سفارت برنده کې څرګند شو او امریکا یې وغوښتل چې د ویکیلیکس سازمان په ضد د په وینا زورور کمپاین ودروي. اسانج وای ویر لري چې سویډن ته د سپارل کېدو په صورت کې شاید امریکا ته پلاس ورکړ شي او امریکا یې شاید د دې لپاره وځوروي چې ویکیلیکس د متحدو ایالاتو په زرګونو پټ ډیپلوماتیک اسناد خپاره کړي وو. د تیره اونۍ د په انګلستان کې د اکوادور په سفارت کې پناه واخیسته. د جنوبي امریکا د ولسونو د اتحادیې عمومي مشر علي رودریګز پرون د اکوادور په ملاتړ کې وویل
مانیفستر سو سولیداریدا
د وای مشل اکوادور سره خپل یواله څرګندوه او د برتانیې د دې اقدام په وړاندې چې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت پر وسره د تیری غواشه کړی د اکوادور د جمهوریت حکومت ملاتړ کوي. بریتانیا ویلی چې جولیان اسانج ته به له دې هیواد څخه د وتلو خوندي لار ورنکړي او یا به یې سویډن ته وسپاري.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنوي 1289 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن افغانستان ته ورسید. ویل کېږي چې افغان او د ناتو له چارواکو سره د هغې د خبرو یوه مهمه موضوع به پر بهرنیو عسکرو د افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو پر زیاتوالي څرخي. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل شوي ولسي پاڅون غړي وایي سږ کال یې تر خپل واک لاندې سیمو کې سرسایې او زکاتونه له ملایانو ګرځولي او په بېوزلو خلکو یې ویشلي دي. په فراه کې خلک په تېره ځوانان اختر څه ډول لمانځي؟
د فراه په ولایت کې ځوانان همیشه د اختر درې ورځې نه یو د بل کوروت دي او د اختر په څلورمه مختلف مراسم لري. موسیقي وړي وري د ځان سره.
پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر په پروګرام کې د کمپیوټر ځوان متخصصین په دې خبرې کوي چې دغه ټکنالوژي په افغانستان کې په څه ډول خپرېدلی شي او ځوانان څرنګه ترې مثبته ګټه اخیستلی شي.
سنی دور کې څومره ارزښت لري، څومره ګټه موږ ترې ترلاسه کولای شو، هغه دا دی چې ورځنی ژوند مو ډیر اسانه کوي او په زمین کې زموږ هر قسم ستونزې حلوي.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د ګډ ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي له افغان امنیتي چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال ډیمسي به په کابل کې د افغان پوځ له لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي او نورو لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. ډیمسي ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرنیو پوځیانو د حملو ډیرېدل له افغان امنیتي چارواکو سره د دې د خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د نسیم شفق راپورته.
د امنیتی مسؤلیتونو انتقال د افغان ځواکونو لخوا ځانګړي عملیات او د افغان امنیتی ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرنیو سرتیرو د وسلوالو حملو زیاتېدل د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز او افغان امنیتی چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي اجنډا بلل کیږي. راپورونه وایي چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي له افغان امنیتي چارواکو سربیره به په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره هم وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جنرال ډیمسي او افغان امنیتي چارواکو ترمنځ افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال، د ځانګړو عملیاتو پر سرنګوالي او د افغان ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرنیو ځواکونو د حملو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کیږي.
یو تفاهم زمونږ د اردو د قابلیتونو په اساس کې دوی سره جناب لوی درسي صاحب وغږېږي. له بده مرغه د اردو د موضیګانې یا د کشلګانې نه د استفادې تروریستي عملونه په دې وختو کې رښتیا هم یو څو نفر تلفات لري د امریکایان په دې زمونږ د کشلو کتل شاوخوا کې. احتمال لري چې دا مثلا د دې په اجنډا کې
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو په درشې کې نږدې دیرش وسلوالي حمله پر بهرنیو سرتیرو شوي چې لزګونه بهرنی عسکر یې وژلي او ټپیان کړي دي. یوازې په تیرو دوو اونیو کې د افغان پولیسو او ملي اردو په یونیفورم کې وسلوالو حملو څخه باندې لس تنه بهرني پوځیان وژلي چې تر ټولو تازه پیښه یې د یک شنبه په ورځ په کندهار کې وه چې له عمله یو امریکایي سرتیری ووژل شو. د پوځي چارو کارپوهان هم وایي چې افغانستان ته د جنرال ډیمسي د سفر یو اساسي هدف هم د همدې ډول حملو سیړل او مخنیوي جوړوي. د پوځي چارو سیړونکو جنرال امرالله امان هم ورته نظر لري.
دا به ډېره جدي اندېښنه ده. یو خو معلومدار دښمن ده چې جبهه لري او ځي هلته ورسره جنګ کوي، جنګ جګړه کوي او دا د نستوني مار. دوی ډېره زیاته بده اندېښنه لري د افغانستان امنیتي سکتورونو. دلته دښمن وکولای شو چې دوی په صفوفو کې ځای پیدا کړي. دلته یو تور لشکر په نوم باندې دوی دا جوړ کړ. د کمیت له لحاظه ولې کیفیت ته متوجه نه و. دوی په خپل دروازه کې کوم فلټر هم ورته کېنښوده.
د وویل چې جنرال مارټین ډیمسي به د پاکستان قبایلی سیمو کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته د وسلوالو طالبانو د راتګ د مخنیوي په اړه هم له افغان امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي او د افغان ځواکونو د اکمالاتو او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو ارزیابي به هم د سفر کاری برخوي. سره له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو په درشي کې پر بهرنیو ځواکونو د ډیرو وسلوالو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو افغان او بهرني ځواکونه وایي چې دا ډول حمله شخصي او رواني ریخي لري. نه دا چې وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی. خو دې مسالې په ملي او نړیواله سطح سخت اندېښنې راپارولې دي او ویل کیږي چې د دې ډول حملو دوام به د افغان امنیتي ځواکونو باور ته زیان ورسوي. حتی د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا هم په دې اړه د شنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره پر ټلیفون خبرې وکړې او دواړو له دې عمله اندېښنه څرګنده کړه.
و امریکا چې د امریکا لوی درسي زله خپل جک پور قومندانانو سره او د غرض له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن افغانستان ته رسیدلی دی. د فرانسوي خبري اژانس اپ یو راپور کې ویلي چې د مارټین ډیمسي د خبرو زیات تمرکز به د افغان ځواکونو لخوا د دوی پر بهرنۍ او همکارانو د حملو په مسلې وي. د په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې مسلې له افغان ولسمشر سره خبرې کړې وي. د دې موضوع نور تفصيل د حمید امومن په راپور کې.
د امریکا لوی درسي افغانستان ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې د افغان ځواکونو لخوا د دوی په بهرنیو همکارانو حمله په زیاتېدو دي. په سکم تیرو دوه اونیو کې په دا ډول حملو کې چې ظاهرا د افغان سرتیرو لخوا کېږي لس بهرني سرتیري وژل شوي دي. په دې لړ کې روسي حمله د یک شنبه په ورځ د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې وشوه چې پکې یو بهرنی سرتېری ووژل شو. د بګرام په هوایي اډه لښکته کېدو مخکې د امریکا لوی درستیز مارټن ډیمسي وویل چې له جکپوړ امریکایي قومندانانو سره به د ده د خبرو یوه موضوع هم د حملې وي. د فرانسې خبری اژانس او فاکس نیوز ټلویزیون ته په خبرو کې د ولسمشر کرزی د روسي سرګندونو هرکلی وکړ او ویل چې هیله مند چې ټیټ پوری چارواکي هم په دې ستونزې ورته سرګندونې وکړي. د وای د یو هیواد د مشر په توګه او د دولت د رئیس په توګه د دې سرګندونې خورا مهمې وې. هغه څه چې زه هیله لرم دا ده چې د سرګندونې په ټیټه کچه هم منعکس شي. د ویل چې دوی په دې اړه خبرې کوي او د دې خطر د له منځه وړلو لپاره اقدامات کوي. ناټو اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا یو لک او دیر زره سرتیری لري چې ټاکل شوی په 2014 میلادي کال کې وویستل شي. جنرال مارټن وویل چې د افغان ځواکونو لخوا د دوی په سرتیرو کېدونکې حملې به د سرتیرو د وستلو مهالویش بدل نه کړي. د شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا افغان ولسمشر وهڅولو چې د دغه خطر د له منځه وړلو لپاره د ناټو ځواکونو سره زیاته همکاري وکړي. پنټاګون په یو اعلامیه کې ویلي ده چې په دې اقداماتو کې باید د استخباراتي هڅو پیاوړې کول او د افغان سرتیرو د جلب او جذب بهیر سختول شامل وي. سکال په دا ډول حملو کې چې د افغان ځواکونو لخوا کېږي سلوېخت بهرني سرتیري وژل شوی دی. د ځینو داسې حملو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي ده چې دوی په امنیتي ځواکونو کې نفوذ کړی دی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره په لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل لري. کېدای شي د غرض د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب لوستل او کتلای شي. په غزنی کې وسلوال طالبانو پر ضد پیل شوی ولسی پاڅون غړي وایي سکال اته خپل واک لاندې سیمو کې سرسایي او زکاتونه لملایانو ګرځولي او پر بیوزلو خلکو یې ویشلي. دوی په سیمه کې زیات غریبان شته چې دا څو کاله حق ملایانو خور. په دې اړه نور حال زموږ د همکار سید شاه سقیم پر راپور کې.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دا څو کاله به د دغې ولسوالۍ لښتمنو خلکو څخه زکاتونه او سرسایه د جماعتونو ملا امامانو او وسلوالو طالبانو په زور اخیستل، خو سږ کال یې ټولې سرسایه او زکاتونه په غریبو خلکو ویشلې دي. دوی وایي سږ کال به د ځمکو د حاصلاتو عشر هم غریبو خلکو ته ورکوي. د ولسي پاڅون د جنګیالیو په خبره په اندړ ولسوالۍ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د روژه ماتي دپاره به یې د خوړلو دپاره څه نه لرل او د زکاتونو حقدار به هم وو، خو بیا به هم حق وسلوالو طالبانو اخیست. دوی وایي له دې وروسته به داسې نه کیږي. د اندړ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حج محمد وایي چې نه به د کار دپاره ښار ته تلای شوی او نه ورته په کلي کې کار پیدا کېده، بس ماشومان به یې کله کله وږي ویده کېده. دوی وایي په راسره شوې مرسته اوس کولای شم دوی میاشتې خپل کور وچلوم.
په خطو باندې وای بس لیس به ورته جوړ کړو، دغه ملاته په زور باندې ورکېدلې، دغه سشایي چې وچ ټولې شوي دي، دغه بس یو بل دغسې کلي کې یو بل خوارو غریب ته ورکړي دي، یا بل کلي کې داسې غریبي هغو ته ورکړي دي. ما ته خود خپل هم راکړي دي دما مشکلات خو ځان دجې ته رسېدلی و چې له کوره به ووتو غزني ته به ولاړ وای، دغه بس په حکومت کښې داسې دورې به ولاړ وای، دغه کافر شلو بس په دې مرسته باندې دغه میاشتو کور چلوو.
د اندړو د پاینده د کلي یو تن اوسیدونکی محمد عارف وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه سیمه کې د ډیرو خلکو کروندې ویجاړې کړې وې، د ځینو یې ذخیره شوي خوراکي توکي ورڅخه اخیستي وو او بیا به یې د هغوی حق چې زکات او سرسایه کېده هم په زور اخیست. خو سږ کال ده په خپله هم زکات او سرسایه غریبانو ته ورکړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو به د هر کور د غړیو د نومونو لیسټونه جوړ کړي وو او بیا به یې د هغو لیسټونو له مخې له خلکو څخه په زور سرسایه ټولولې.
لاو په زور به سرسایه ټولولې، ملا ته به ورکولې، او ما خپله سرسایه د ځان ته مې راګرځولې ده او بل چا مسکین ته مې ورکړې ده. ښه مسلم ازاده شوی او درسوي موږ دا خپله سرسایه چې ده
دایو مشکین تل کو تقریبا د درنګ درنګ میاستو مرسته سره وسواله چې مخ کې بملایانو په زور ولاله ښه هر چا خپل خوخه مشکینانو ته ورکړه.
د ولسی پاسون استاد یو عبد الله پاسون وای چې په خپل لیکو کې زیات دنیا عالمان لري او هغوی ورته ویل چې دا محل تر ملایانو او وسلوالو طالبانو د سیمې غریبان د زکاتونو او سرسایو زیات حقدار دي. دی وای لدې ورسته به هر کال مرسته د سیمې په غریبانو وشل کیږي.
کوم منطقې چې د اسلامي پاسون تر ولکه لاندې دي په دغو سیمو کې اکثره خلک ډېر مشکلان ډېر بېوزله کسان دي. مخکې به داسې کلونه وو چې کومې سرسایې کوم زکاتونه کوم شرم وو دا به د سیمې طالبانو یا ملایانو ته په دغسې یو قسم ورکول کېدل چې بلې خوا ته ډېر نفوذ نه کېږي دي. شیخامه خامه همدغو خلکو ته ورکول کېږي دي ملا ته داسې کړي وو لکه دا سرسایه چې خاص دي ملایي او یا دا زکات خاص دي ملایي. تکل په دې منطقه کې دا خلک لري پاتون سره همدا پرمختګ شوی دی چې هغه خلکو خپل مرسته راغونډ کړي دي زکاتونه او شوله غونډ کړي دي او د کلي او د خلکو د ولس او د منطقې په مشکلاتو شي.
په تیرو کلونو کې وسلوال طالبان څو ځله په خپلو منځو کې د سرسایو او زکاتونو پر سر یو لبل سره خکر په خکر شوي وو. سږ کال هم طالبانو په بلخ ولایت کې د اوشر پر سر یو لبل سره خوړلې او وژلې وو او تیر کال یې په میدان وردګو ولایت کې د اختر د څارویو د سرمنو پر سر هم یو بل په وینو لړلې وو.
په غزنی کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زیری. ازادي رادیو خپل خبرونه په اف ام سل 0.15 سپی په دغه ولایت کې پیل کړی دی. دا خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي او کچیر سخته پکې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر ازادي رادیو په 0.15 اف ام سپه واوري. ازادي رادیو په منځني سپه 1289 او اف ام سل 0.15.
دغه راز د زابل ولایت په مرکز قلات کې هم ازادي رادیو د اف ام پسل 0.15 صفه نوې خبرونه پیل کړې. تاسو کولی شئ چې د اف ام پسل 0.15 صفه هم ازادي رادیو واورئ. په فراه ولایت کې خلک اختر په ځانګړو مراسمو سره لمانځي. په دې ولایت کې د اختر ځینې رواجونه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر خو ځینې نورې توپیر لري. د ازادي رادیو خبریال په فراه ولایت کې د اختر د لمانځلو په اړه یو راپور برابر کړی چې په ګډه به واورو.
د فراه ولایت وګړي د اختر په ورځو کې نوې جامعې اغوندي، یو بل کورونه ته ځي او دغه ورځې په خوشحالۍ سره تیروي. میرمن نجیبه هغه ښځه ده چې د اختر لمانځلو ته چمتووالی نیسي. نوموړې وایي چې فرای ښځې د اختر نه مخکې او د اختر په ورځو کې ځانګړي کارونه ترسره کوي. د اغلې نجیبې په وینا تر ټولو ځانګړی کار چې فرای ښځې ترسره کوي هغه نوې جامې او د لاسونو نکریزي کول دي.
اختر د مخه خپل کورونه چنډي، خپل نالي او بالش پوشونه پردي مردي مینځي. نو د اختر د ورځې د پاره شیان رانیسي لکه بوچ میوې هر شی. دغه زوال د دنیا دی. یو د بل کورو ته ځي اختر مبارکي ته د ګرات دینو. دغه د پاره یو د بل بخششي ته ځي. یو بل نوي کالي اغوندي شونه نکریز کوي. زیارتو ته ځي خلک موټرانو سره. څوک چې موټر ولري خپل د موټر سره ژونه لري. دغه څه پیدا کوي یو موټر.
د بل خوا فرای ځوان هم د غورځي په خاص مراسم کې لمانځي. د فرایز بانان په نه دی په دغه ورځ کې بیلابیل مل ځایونه ته ځي او همداشان ډیر تزونه هم د ځان لپاره رانیسي.
ماین رحمانیان د فرا ولایت په مجموع کې د فرا په ولایت کې ځوانان همیشه د درې ورځې چې دی د اختر درې ورځې دی یو د بل کورو ته ځي او د دوی څخه لیدنه کوي او د اختر په څلورمه مختلف مراسم لري. موسیقي وړي وري د ځان سره. نو تقریبا په نور میاشت کې دوی 1500 مصرف لري. د اختر په وخت هم اختر ورځ چې راځي 3000 افغاني مصرف کیږي. دوی غواړي په دغه ټول د کار کې د دوه اختر راځي ځان ډیر خوشاله وساتي.
که څه هم د فراه ولایت ډیره وګړي اختر ته خوش بشي خو ځینې بیا وایي چې د ناامنۍ له امله دوی نشي کولی د اختر ټول مراسم په سمه توګه ترسره کړي. ابراهیم پرهر یو تن فرای اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي.
زما په نظر به یو ښه اختر وي. خو په فراه ولایت کې دغه غټه ستونزه ده چې بې امنیتي ډیره ده. چې مثلا د ښار خلک نسي کولی چې اطرافو ته ولاړ شي یا د اطرافو لام په هغه اندازه چې باید راشي ښار ته نسي کولی. د لږ مشکلاتو سره مخامخ په دغه ورځو کې د اختر د دولت څخه تقاضا داسې کوو چې امنیتي وضعیت ته یو لږ پام وکړي چې خلک دغه حداقل دغه اختر په خوشي تیر کړي.
باید بویشه چې سرش کال د تیر کلونو په شان کوچنی اختر په فراه ولایت کې د خلکو د تود هرکلی سره نه دی مخامخ شوی او خلک وایي چې له یوې خوا بېوزدي ډېره شوې او له بلې خوا ناامني هم د اختر د لمانځلو مخه نیولې ده.
د اونۍ بحث د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې
د ځوان په فکر په پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي د کمپیوټر ځوان متخصصین په دې خبرې کوي چې دغه ټکنالوژي په افغانستان کې په څه ډول خپرېدلی شي او ځوانان څرنګه ترې مثبته ګټه اخیستلی شي. اوس بیا هم د اختر په مناسبت راپورونو کې تم کیږو. د اختر په شپو ورځو کې ځوانان هڅه کوي چې موټر یا موټر سایکل پیدا کړي او د خپل خپلوانو کورونو ته ځان پرې ورسوي، خو داسې هم پیښیږي چې د نابلتیا او د هغوی له تخنیکي حالت څخه د بېخبرۍ له وجې اکثره وخت دوی له ترافیکي پیښو سره مخ شي. په پکتیا ولایت کې د اختر په لومړۍ ورځ 13 تنه موټر سایکل چلوونکي په ترافیکي پیښو کې ژوبل شوي. په اړه نور حال له سیمې زموږ د همکار داود اتپان راپور واوري.
د پکتیا ولایت د ملکی روغتون ډاکټران وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې روغتون ته 13 تنه ټپیان ور وړي او ځینې یې له لومړیو طبي مرستو وروسته کورونو ته لیږلي، خو څو تنه یې د ژورو ټپونو له امله کابل ته هم استولي. د یاد ولایت د ملکی روغتون نوکریوال ډاکټر فیدا محمد ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 13 ناروغان د موټرسایکل د حادثې دلته شفخانه ته راغلی دی. یو نفر چې ډېر وخیم و هغه د کابل ته ریفر شو. د نور حالات ښه و.
د اختر په لومړۍ ورځ په بیلابیلو سیمو کې د موټرونو او موټر سایکلو ترمنځ په ترافیکي پیښه کې موټر سایکل چلوونکو ژور ټپونه هم اخیستي. یو موټر سایکل چلوونکی د خپلو ټپونو او پیښې په اړه راته وایي.
زه عبیدالله عابد سپکرم ولسوالۍ د مشکل اوسیدونکی خپله سلارم کې روان موټر سایکل نه هغه بل شاته بل دوه موټر کورولاوې راسېدې. یاره نه مخته سره هغه بیخي ګرد زیات و که نه، زه چې دا موړې تبصاره سم جام ته بل راغ شاطر بس تا موڑا کی واقعہ طرف ہی وینا
اس میں پھر حرف دفخان اگر سے زبلہ سوی دا سے بس میں سر سرنا
پا رختون کے بل ولاڑ کس دا موٹر سائیکل چلون کو سخ سر ٹکا ویل یہ چ دا گوی د تیز رفتاری ل وجے ل دے حالت سر مخ کیگی
مانم خود وزیر او د تیری وسیدون کیم یار تر شلو نہ پورا نہ بیم زات را وڑی او ز د موٹر سائیکل والا نہ ډیر کرکلرم او ډیر تیز چلان دی پوس ویلی زیاتر تیز رفتار دی او نہ چلان ڈرائیوران نست دی موٹر سائیکل وس پدی کی بی ډیر کوش شو کې چې په کم رفتار کې موټر سایکل کا چلی موټر سایکل دی.
د دې پېښې په اړه تر اوسه پورې د ترافیکو چارواکو څه نه دی ویلي، خو د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په پکتیا کې د ډېرو ترافیکي پېښو خبرونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې تر شل کسه د موټر سایکلونو په ترافیکي پېښو کې ژوبلېږي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو نه
محترم هیوادوالو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو کوچنی اختر مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې دا اختر افغانانو او ټولو مسلمانانو ته د خوشحالیو او د سولې ډک اختر وي، او خدای دې وکړي چې دا اختر په افغانستان کې د ناخوالو او ناورینونو د پای سبب وګرځي. نو په دې خاطر باندې زه له ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې د عیدګاه د عیدونو په لمانځنو کې د افغانستان د ابادولو او د افغانستان ته د سولو د حاصل لپاره افغانستان او افغانان له خپلو دعاګانو څخه نه هېروي.
د اختر په مناسبت د ازادۍ راډیو دی اوریدونکو پیغامو دغه راز د اس ام اس لارې هم ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حیران د چکو لسوالی د امبوخاک لسیمی څخه لیکي چې موږ د ازادۍ راډیو نه مننه کوو چې زموږ ګران هیوادوال هر وخت د هیواد او نړۍ له تازه واقعاتو خبروي. عبدالحسن د لوګر ولایت د نهم صنف زده کوونکی لیکي د ازادۍ راډیو او د غرض افغانستان ټولو خلکو ته د اختر مبارکي وایم او هیله ده چې زما دغه مسیج راته خپور کړی. اقبال د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د دشتوب لکلی نه لیک چې زموږ په ولس کې یو څو کسان دي چې د نجونو د ښوونځي او یا هغوی ته د درس ورکولو په بهانه معاش اخلي، خو دلته نه درس شته او نه هم د نجونو لپاره ښوونځی. خدای دې وکړي چې دغه ستونزه د معرف مسؤلین واوري او د هغه د هواري لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. د خبرونه دوهمه نیمایی ته نږدې شوي و، لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مو وویل، د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړی شوی ده. په دې پروګرام کې د کمپیوټر ځوان افغان متخصصین په دې خبرې کوي چې دغه ټکنالوژي په افغانستان کې په څه ډول خپرېدای شي او ځوانان څرنګه ترې مثبته ګټه اخیستلی شي.
اوسنی دور کې څومره ارزښت لري، څومره ګټې موږ ترې ترلاسه کولی شو، هغه دا دی چې ورځنی ژوند مو ډېر اسانه کوي او په زمین کې زموږ هر قسم ستونزې حلوي.
مخله دې چې دې پروګرام ته ورسیږي، فرشته جلال زی سټډیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین تیمسی نن د افغانستان امنیتي مقامات سره د لیدو لپاره کابل ته رسیدلی. چارواکي وایي چې د جنرال تیمسی او افغان مقاماتو ترمنځ د خبرو یوه عمده موضوع به په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا پر بهرنیو عسکرو ډزې کول او د هغوی وژل وي. په کندهار کې یو بهرنی عسکر وژل شوی او یو بل زخمی دی. پیش تیره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې سویده ویل کېږي چې یو افغان پوځي پر بهرنیو سرتیرو د شپې په بجې ډزې وکړې، یو یې وواژه او بل یې زخمي کړی. د کندهار د والي ویاند ویلي چې په دغه متقابلو ډزو کې افغان پوځي هم وژل شوی دی. ایساف ځواکونو تازه اعلامیه وایي چې نن د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو یو قمندان نیول شوی چې په سیمه کې به یې د طالبانو فعالیتونه تنظیمول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په چارواکو غږ وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي نجلۍ د نیول کېدو مسله ورته توضیح کړي. په پاکستان کې پولیسو ویلي چې د پاکستان حکومت ویلي چې د غهیواد په سترو شهرونو کې په موقت ډول د موبایل ټلیفوني شبکې بندي کړي. دوی وایي دغه بندیز د اختر په شپو ورځو کې د وسوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره لګولی دی. په سوریه کې د ملګرو ملتونو څارونکو ماموریت د امنیت شورا د تیرې اونۍ له پریکړې سره سم په رسمي ډول پای ته ورسید. د ویکیلیکس ویب سایت مؤسس جولین اسانج پرون د برېټانیا په مرکز لندن کې د اکوادور سفارت په برنډه کې راڅرګند شو. له امریکا یې غوښتنه وکړه چې د ویکیلیکس سازمان په ضد د ده په وینا روان زورور کمپاین ودروي. په چین کې یوې محکمې نن د دغه هیواد د کمونیست ګوند د بدنامه شوي مشر بو زیلای میرمن ګو کایلای محاکمه کړه. د هغې ته د یوه برتانوي سوداګر نیل هایوود د وژنې په جرم د مرګ ځنډول شوي سزا اورول شوې ده. دې نن د محکمې د پریکړې تر لاندې وروسته وویل چې فکر کوي چې محکمې عادلانه قضاوت کړی او د قانون حقیقت او ژوند په وړاندې یې ځانګړی درناوی څرګند کړی.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لویو خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردیز، جلال آباد، غزنی، لشکرګه او قلات او اسدابات کې د اف ام په سل شره 15 صفه هم صاف او واضح اوریدلی شي. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي، لینک د ویب سایټ په لومړي مخ کې پروت دی. وړاندې د ځوان فکر پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کمپیوټر ځوان متخصصین په دې خبرې کوي چې دغه ټکنالوژي په افغانستان کې په څه ډول خپرېدای شي او ځوانان څرنګه ترې مثبته ګټه اخیستلی شي. خو اوس به په هلمند کې د څو تنو ځوانانو نظرونه واورو. دوی په دې ولایت کې د ځوانانو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بې وزګاري بولي.
زمانو الحمدلله د هلمند ولایت اوسیدونکو د ځوانانو درې عمده ستونزې دا دي: اول بیکاری، دوهم په نشي توک استعمال، او دریم په کلیو او بانډو کې بیکاره ګرځېدل چې بل اخره د څخه یا غل جن جوړ سي، یا د کوڅې بدماش جن جوړ سي، او یا هم اورنی جن جوړ سي. تر ټولو مهمه ستونزه بیکاری ده. یو ځوان چې بیکاره سو هغه څخه به نشي جوړیږي، او بل اخره هغه په بدماشي غلبي یا په طالب یا په بل اخره داسې چې په ټولنه کې ناوړه کړنه کوي.
زما نوم اطلاع دی د لشکرګاه ښار اوسیدونکی. ځوانان درې اونده ستونزې: اقتصادي مشکلات، یو بل بې تعلیمي ده، تر څنګ په نشي توکو باندې روږدېدل دي. ځوانان تعلیم ته سم لاسرسی نه لري. که موږ وګورو په ډېر پرتو ولسوالۍ کې اوس هم ښوونځي تړلي پاتې دي، او بل دا چې ډېری افغان کډوال د نورو هېوادونو نه راغلي دي، اوس دلته بېکاره ګرځي. ټول ورځ په پلکه باندې ناست بېکار نه ورته پیدا کېږي. پنجابي پنجابیان ته کار وکول سوی دی په ساختمان کې پنجابیان کار کوي په افغاني شرکتونو کې پنجابیان کار کوي د پاکستان راځي غیر قانوني په دې خوري کار کوي منګر هغه افغانان چې د دې خوري سیدون کې دغه ته کار نه دی ورکول سوی هغه وسم ټول ورځ پر پلاکه باندې ناسوي د بدرو میاشت او په سلور میاشت کې 3000 افغانۍ وایډ لري یا سلور 3000 افغانۍ وایډ لري پد کار ورته پیدا شي بل چې د تعلیم زمينه ورته برابر شي چې ځوان تعلیم ونه لري هغه زده کړه ونه لري هغه ته کار هم نه ورکول کیږي کوم عام ځوانان چې تعلیم نه وکړي بیا هم بنایي زاوی نور کارونه زاوی سختمنی شارو کې هغه دې پرځای چې هغه ته کار ورکړي په خپل پنجابیان په شرکتونو په پروژو کې کار کوي
زاب در رحمت مینم دلته پیلمند کې وسېږم او د ځوانانو ستونزې پیلمند کې کوایو بیکاری ده په ځانګړي توګه د نالوست کسان لپاره بیکاری زیاته ده هغه کسب نه لري مسلک نه لري او کوم کسان چې هغه په دولسم ټولګي فارغ کړی دی یا هم لوړ زده کړې لري هغه تر یو حد پر پکار ګمارل سوی دی خدا کسان چې د پلکی پر سر ناشتي یا کسب کار نه لري هغه تر اوسه پر همداسي بیکاره ناشتي نو دولت هم تر یو حد کار ورته کړی دی ځینې روزنیز ورکشاپونه ورته پرانستل دي خدا په مجموع کې د ټوله علمن ستونزه نشي حلولای ک ځوانان لپاره دولت کار برابر کې هم دغه نالوست ځوانان شایدي بل جګړې راوګرځي او کده دوی سره دوی ته کار برابر سي دوی بلغلا او نشو څخره وګرځي نو هم د ستونزه دوی بیکاری ده که په کار وګمارل سي ستونزه حل کیږي
زمانم شاه محمد اکیار دی د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر وسیدونکو یاو د هلمند ټلویزیون یو تن خبريال ما دلته په هلمند ولایت کې دوه ډول ځوانان دی یو د ولسوالۍ دی او بل د مرکز لشکرګاه شهر دی د ولسوالۍ ځوانان هم ډېر وخت په ستونزه کې وي هغه په دې معنی چې دوی دلته لیلی نه لري تر څو راسي او زده کړې لاسته راوړي او همدارنګه په مرکز لشکرګاه شهر کې هم د ځوانان ست چې هغه اقتصادي ستونزې لري او په دې سره دوی نس کولای تر څو شونځي ته ولاړ سي او زده کړې لاسته راوړي ډېرې وختونه د ځوانانو څخه زده کړې په همدې خاطر پاتېږي چې دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي نو زما په نظر باندې زموږ لومړی باید د ځوانانو اقتصاد لپاره دولت کار وکړي تر څو هغه ته د کار زمينه برابر کړي ورسره دوی کولای شي چې زده کړې لاسته راوړي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د ځوان فکر په خبرونه کې زحمت شي بر در سره يم السلام علیکم په خبرونه کې نن د داسې ټکنالوژي په اړه در سره غږیږو چې یو شمېر کسانې په نړۍ کې د شلمې پیړۍ تر ټولو مهمه اختراع ګڼي د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه متخصص افغانانو سره خواله کوو په انګریزي ژبه کمپیوټر هغه ماشين ته وایي چې حساب له تخنیکی وسیلو پرته کوي دغه کلمه پخوانی ده بیا څو پیړۍ مخکې چې کله د حساب ابتدایي وسایل جوړ شول نو کمپیوټر به دغه ماشينونو ته وویل او د دوه منړیوالي جګړې پر مهال بیا دا کلمه انسانانو ته وکاروله هغه امریکایي او بریتانیایي شزو ته کمپیوټر ویل چې د درنو وسلو مرمۍ به یې ګڼلې په آیسلندي ژبه کې کمپیوټر ته ټولوا وایي دا کلمه په اصل کې هغه شزې ته ویل کیږي چې وارل مخه حساب کوي تر 500 میلسیز لا هم کمپیوټر د حساب ماشينونو ته ویل کېدل په ایټالیایي ژبه کې اوس هم کمپیوټر ته کلکولیټر وایي کمپیوټر معلومات زیرمه کوي په پرمختللو هیوادو کې په دفترونو کې اوس الماریو ته هغه اړتیا نشته چې د مامورانو یا مراجعانو په اړه پکې معلومات لیکل شوي وي کمپیوټر دا معلومات په خپل مخز کې ساتي او که وغواړو چې دغه معلومات ترې واخلو د څو ثانیو په مخې په تفصیل راکوي کمپیوټر د انټرنیټ له لارې دا معلومات د نړۍ هر ګوټ او هر کمپیوټر ته د سترګو پر اپ کې استولې شي تیز کمپیوټرونه نن سبا په سلګونو میلیارډ حسابونه د ثانیو په ترس کې کوي په پیل کې چې کله کمپیوټرونه جوړ شول نو یو کمپیوټر دومره لکه یو لوی کوټه خو نن ورځ د یو نه خود په اندازه کمپیوټري وسیله د سلګونو زرو الماریو د دوسیو معلومات خوندي کولای شي د ځوان فکر په خبرونه کې مو د کمپیوټر په اړه سید عبد الله ولیزی راښغولې دي چې په خوا د کابل په پوهنتون کې د کمپیوټر استاد او اوس په جرمني کې د کمپیوټر په برخه کې لوړې زده کړې کوي بل ځوان کمپیوټر پوه اسرار کریمزی دی چې نن سبا په کابل کې کار کوي. کریمزی په 2015 کال کې په رومانیا کې د کمپیوټر د پروګرام جوړونې په برخه کې د سپینو زرو میډال خپل کړ او په 2016 کال کې په رومانیا کې د پروګرام جوړونې په برخه کې د 2.5 هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. مخکې تر دې چې د ځوان فکر په خپرونه کې د کمپیوټر د دغو دوو متخصصانو څرګندونې خپرې کړو چې په افغانستان کې دا مهمه ټکنالوژي په څه ډول ډېره خپرېدای شي او ځوانان څرنګه مثبته ګټه ترې اخیستلی شي، د یو شمېر ځوانانو څرګندونې به د کمپیوټر په اړه سره واورو.
زما نوم مهاجر مراد دی او د ښځو فعاله یم. کمپیوټر د ټکنالوژۍ یو مهمه برخه ده او په اوسني عصر کې انسانان د خپل کارونو لپاره ترې ډېره ګټه اخلي. په تیره بیا کله کمپیوټر سره انټرنیټ هم وي نو انسانان له ډېرو ستونزو خلاصېدلی شي، کولی شي چې د هغې څخه ګټه پورته کړي. لکه زه په خپل شخصي نظر باندې ووایم چې زما زوی په سویډن کې دی او اکثریت زه د همدې کمپیوټر له لارې، یعنې د همدې انټرنیټ له لارې کولی شم د خپل زوی سره د چټ له لارې ارتباط وساتم، د هغې احوال واخلم او د هغې ټول معلومات لکه وکړی شم. نو انټرنیټ او کمپیوټر ډېرې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
به نام خدا، نام من ناتاشا است، یکی از محصلین پوهنتون کابل هستم. درباره کمپیوتر همقدر گفته میتونم که کمپیوتر یک وسیله ارتباط خوب بر مردم است، مخصوص جوانان که از طریق انټرنیټ و کمپیوتر با هم بسیار نزدیک شدن و همیشه از استفاده اینترنت و کمپیوتر لذت میبرن.
زه محمد امین کمالپوری یو دان ژورنالیستم. څنګه چې وشته مه پیړی دا د کمپیوټر په ارزښتونو خو پوهیږو چې په اوسنی دور کې څومره ارزښت لري، څومره ګټې موږ ترې ترلاسه کولی شو. هغه دا دی چې ورځنی ژوند مو ډیر اسانه کوي او په زمین کې زموږ هر قسم ستونزې حلوي، هغه که په هر برخه کې. متاسفانه ځینې ورونه بیا منفي اړخ کې هم ترې زیاته ګټه اخلي، چې هغه د مزخ رفات لیدل دی او په زمین کې د هغوی څخه بده استفانه او ګټې دي. چنار شی دوه ګټې لري، چې یو مثبت دی او یو منفي. مثبت اړخونه ډیر زیات دی، خو چون افغانان متاسفانه علمي او دانش لږ کم ده، هغه په اصولو په زده کړو باندې صحیح نه پوهیږي چې څه رقم ته استفاده وشي له دې نوې ټکنالوژۍ نه. او منفي اړخونو ته زیات پام ده. که په کلیوالو سیمو کې موږ وګورو، اتمن د دې نظر او فکر ته دا خبر راځي چې اتمن په دې کې به یو څه مزخرف شی نه کتل کیږي، خو نه، مثبتې ګټې زیاتې لري.
عبدالحمید یک تن از ژورنالیست هستم. خودم تقریبا 10 سال میشه از کمپیوتر استفاده میکنم. این تکنولوژی جدید مزایای بسیار خوب داره. البته فعلا جهان به یک دهکده کوچک تبدیل کرده که همه گی میتونه بسیار با آسانی کرده یکی دیگه در تماس شده و اطلاعات میتونه به بسیار آسانی به دسترس مردم قرار بگیره. از این طریق
د کابل یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې چې زموږ همکار صفی الله ستانکزی ورسره شهیدلی و. له کمپیوټر خلک د وی وسیلې په ډول استفاده کوي. د دې وسیلې د کار اخیستلو لپاره زده کړو ته اړتیا شته. سید عبدالله ولیزی چې د کابل په پوهنتون کې کمپیوټر لوستی وای، چې په افغانستان کې په علمي مرکزونو کې هم دا خبره کیږي چې کمپیوټر وسیله ده خو حقیقت داسې نه دی.
د کابل تعلیم تربیه پوهنتون کې چې موږ ته د کومو مضامینو درس کول کېدله، هغه هم په همدغه یو ایډیا جوړ شوی و چې موږ صرف باید د کمپیوټر نه استفاده وکړو. حالان دا چې کمپیوټر خپله یو مسلک دی او باید سیستماتیک زده کړې ورته وشي، لکه نورو څانګو کې چې کېږي، همداسې باید د کمپیوټر په څانګه کې مسلکي زده کړې تر سره شي. چې اوس د نیکمرغه په افغانستان کې دو زمینه مساعده ده، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلف پوهنتونونو کې دو زمینه مساعده دي چې هغلته زموږ ځوانانو کولی شي د کمپیوټر څانګه انتخاب کړي او د کمپیوټر په څانګه کې مسلکي زده کړه وکړي.
په کابل کې د کمپیوټر د چارو متخصص اصرار کریمزی چې تر اوسه د افغانانو لپاره د کمپیوټر یو لړ سافټویرونه لکه افغان مسنجر جوړ کړی دی، وایي چې دا ضروری ده چې کمپیوټر افغان ځوانان د وی وسیلې په توګه زده کړي.
دا خبره له یوې خوا سمه هم ده، په دې معنا چې کمپیوټر یو داسې وسیله ده چې موږ په خپل نورو علومو کې چې کوم زموږ کوم مسله کې هغې کې ترې پراخ کار اخیستلی شو. خو بیا د دې تر څنګ دا نه یوازې وسیله ده، په خپله هم یو علم دی. د دې پراختیا، د دې جوړېدنه، په دې کې نوي پروګرامونه جوړول، دا داسې علم دی چې هغې کې په نړۍ ستر بزنسونه، ستر سوداګریز سیستمونه په همدې باندې ولاړ دي. نو خپله هم یو ډېر پراخ او یو ډېر علمي مسله کړې.
کمپیوټر او انټرنیټ یوازې د دفترونو کارونه نه دي اسانه کړي، کتابخانه هم را غونډې کړې دي. په یو واړه کمپیوټر کتاب کې په لسګونو زره کتابونه ځایدای شي او په نړۍ کې له تیرو دولسیزو راهیسې کمپیوټر روز په ورځ ډېر عام شوی دی او د مهمو عادي سایټونو د لیدونکو شمېرې هم سلګونو میلیونو کسانو ته رسېدلی دی. خو پر کمپیوټر انګلیسي ژبه برلاسې ده، هر څه یې په انګلیسي وي. له دې سره د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې دا ویره پیدا شوې ده چې د دوی ژبې به د کمپیوټر د ژبې تر سیوري لاندې راشي. د دې اندېښنې په اړه ولیزی وایي چې افغان حکومت یو لړ هڅې پیل کړې دي، خو پرته له دې چې د کمپیوټر په نړۍ کې پر انګلیسي ژبې اتکا وشي بله چاره نشته.
د کمپیوټر خو یوه غټه ستونزه همدغه ده چې د موږ په ژبه باندې ډېر کم مواد شته. کې خو د نیکه مرغه څومره چې زه خبر لرم په د افغانستان د مخابراتو وزارت په دوه اکثر ډېر کار کړی دی. نوي پروګرامونه چې کوم یو راځي دوی هغلته یو ټیم لري چې هغه غواړي لوکلایز کړي، یعنې په پښتو په دري ژبه باندې جوړ کړي. دا چې د کمپیوټر هغه د پرمختګ سرعت ډېر زیات دی او په د موږ د خلکو کارونه ډېر ورو ورو روان دي، نو ځکه موږ دغو سره مقابله نشو کړلی. خو بیا هم دومره ډېر اندېښنه به نشته وي، ځکه په ټوله نړۍ کې اوس د کمپیوټر ژبه انګلیسي ده. آلمانان انګلیسي ژبه ډېره نه خوښوي، اما د دې پانتونونو کې د کمپیوټر درسونه ټول په انګلیسي ژبه باندې دي، ځکه دی انګلیسي ژبه نشي کولای چې په انګلیسي ژبه پسې ورسي. کوم یو مواد چې په کمپیوټر کې روزي نه وي هغه ټول په انګلیسي ژبه دي، کوم یو وسایل چې جوړیږي هغه ټول داسې خلک جوړوي چې د هغو هغه لارښوونې ټولې په انګلیسي ژبه باندې دي. نو دی ته ډېره مشکله ده، ځکه دی همدغه اصل منلی دی چې د دې د لیکچرونه هم باید په انګلیسي ژبه وي چې د خلک تیار انګلیسي ته آماده وي او پاس پاتې نشي.
اصرار کریمزی بیا په دې باور دی که حکومتونه کار وکړي کولی شي چې د کمپیوټر د ژبې غم وخوري.
نن سبا ډېری سافټویرونه د کمپیوټر پروګرامونه دا ورته لري چې سړی خپل ژبه ته وژباړي. په دولتونو کې دیو د پاره پالیسي ولري، یعنی دا د سیستمونو د کمپیوټر په ذات کې دا مشکلي دا د دولتونو د سیمو د هیوادونو پالیسي پورې تړاو لري.
په نړۍ کې نشته هر وسیله دوار خلري ش او بد. که چیرته کمپیوټر ته ځیر شو، یو منفی اړخ هم په نړۍ کې دا ګڼل کیږي چې ځوانان دومره بوختوي چې له نورو کارونو یې باسي او د انټرنیټ له لارې هر راز اړیکو ته چې په افغان ټولنه کې جایز نه وي هم لار پرانستل کېدای شي. خو د کمپیوټر افغان متخصص کریمزی په دې نظر دی چې په افغانستان کې لا لږ خلک له کمپیوټره استفاده کوي او اکثر خلک ښه ګټه ترې اخلي.
افغانستان کې خو عموما استفاده کمه ده کمپیوټر، دا یو خبره ده. دویما چې کله مو وایو چې منفی استفاده یو شي نه کیږي نو دا باید نه وشي. زم دا په خپل ځای یو غلطه خبره و پدی چې هغه کمپیوټر یو داسې شی ده چې هر سړی ورته لاسرسی نه لري. د دې لاسرسی ورته ولري نو داسې یو ټولنه چې ډېرې وګړي مجبورې ناجو فکر نه کوم چې ورانکاری لپاره ډېر وکړي. ډېر خلک یې د ښکار لپاره، د زده کړې لپاره، د لیکلوست لپاره کاری، د ریسرچ لپاره کاری. نو افغانستان کې ډېر کم د کمپیوټر به استفاده هم زه فکر کوم د سیمې په کچه باندې افغانستان کې ښه ګټه ته پورته کیږي د کمپیوټر.
نو که چیرته کمپیوټر په افغانستان کې عام شي، بیا خدا ویرشته چې ځوانان ترې ناسمه استفاده وکړي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ولیزی افغان حکومت ته وړاندیز لري.
د دې لپاره مونږ کولای شو د کمپیوټر پالیسۍ په نامه باندې کوم یو قوانین کولای شو چې وزارت مخابرات اوازې کی او دغه پرانه کې کمپیوټر وکارول شي. خو تر اوسه پورې داسې کوم یو کار نه دی شوی. پر مختللې نړۍ کې تاسو ته معلومه ده دلته چې که څوک ګیم هم رانیسي هغه هم په پیسو دی، او که څوک هر کار کوي هغه ته باید پیسې ورکړي چې هغه وکولای شي وکاروي. خو د بده مرغه په افغانستان کې د هر څه وړیا دي، نو ځکه هم مخنیول لږ ګران دي. دې لپاره چې هغلته موږ ته ټول شی جعلي دی چې یو ګیم دی د هغې جعلي کاپي موږ ته په بازار کې یا په ارزانه بیه یا حتی په وړیا بیه ترلاسه کېدای شي. خو د دې لپاره باید حکومت پالیسي وضع کړي. د ما په اند باندې په اول سر کې باید جعلي پروګرامونه یا جعلي ګیمونه د افغانستان د مارکیټونو نه ورک شي. که دا ورک نه شي، نه یوازې دا چې دا هغه مشکل خلکو ته جوړ کړی دی، نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. د دې کمپیوټرونه به وایرس باندې ویل کېږي، ځکه هغه یو وړیا شی دی. د دې کمپیوټرونه به سم کار نه شي کړلی ورسره. نو د دې لپاره دولت ته پکار ده چې یوه پالیسي جوړه کړه چې څنګه وکولی شي دغه خطراتو نه چې د ټکنالوژیک ژوند باعث کیږي، د ټکنالوژیک ژوند عمل رامنځته کیږي، د هغو مخه ونیولی شي. نو فکر کوم په دې اړه باندې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. خو تمه لرم چې وزارت مخابرات ورته توجه وکړي او په دې برخه کې به کار وکړي.
کمپیوټر هغه وسیله ده چې هیوادونه مجبور دي چې خپل یې کړي او عامه یې کړي، ځکه چې د نړۍ سوداګري ورس پورس کمپیوټری کیږي. روغتیایي معاینات د کمپیوټر للارې کیږي، زده کړې د کمپیوټر للارې ورکول کیږي، او داسې ډېر نور کارونه دي چې انټرنیټ او کمپیوټر یې کوي. څو اونۍ مخکې د ځوان فکر خپرونې ته په کندهار کې د جان محمد پلار د فلمونو د مرکز د تولید مسؤول فضل احمد انیس وویل که چیرته انټرنیټ سم وای نو دوی کولای شوای چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د فلم له نورو مؤسسو سره اړیکې ټینګې کړي او خپلې تجربې له دې لارې سره شریکې کړي.
نن که موږ وګورو انټرنیټ یو نړیوال جال اوس بشي خور شوی دی، او تقریبا په نړۍ کې بېخي یو عام څه دی او د هر چا لاسرسی ورته شته، خو په افغانستان کې د انټرنیټ اسانتیا په نشتون باندې برابره ده، ځکه ډېر کم خلک ورته لاسرسی لري، او دلته په کندهار کې موږ خپله په خپل دفتر کې انټرنیټ نه لرو. دا په دې خاطر چې انټرنیټ موږ اکاش کې اونلاین موږ راوستي، انټرنیټ موږ راوستي کاروي، مو هغه موږ ته لسمین د افغاني د میاشې غوښته په دوش په کې دی باندې تاسو خپل فکر وکړئ، دوش په کې دی په خلک په خاند را باندې وي روان وو بخاز چې دوش په کې دی تاسو د کاروي ځکه په نور نړۍ کې خو څلور ام بي او دې ام بي او پنځه ام بي انټرنیټ سپیډ کاریږي، او موږ په دوش په سپیډ په لسمین د افغاني د میاشې اخلو. دا چې کله ما درې میاشتې وکاروي دما باندې واچا ته وایم چې ما نور نه سر کولی چې زه د انټرنیټ څخه کار وکړم، هغه یوازې دلته یو کمپیوټر ته کار کوي، ما به څنګه کړی وای چې زه ټولو ملګرو ته په هره شعبه کې انټرنیټ فعاله کړم. نو تاسو دا د کندهار حالت کې تاسو هلمند ته فکر وکړئ، تاسو روزګان ته فکر وکړئ، تاسو زابل او همدا ډول نیمروز دوه ځایونو ته فکر وکړئ چې د غوټه چارګانه به څه حال. که چیرې داسې وای چې دلته انټرنیټ ډېر عام وای، دا چاله پرسه او ډېر ارزان وای، زه فکر کوم چې افغانان او په ځانګړي ډول د کندهار ځوانان یا د دې سیمې د دې ژلوبېږي هغه ځوانان تر چا کم نه دي.
افغان ځوانانو ته څرنګه انټرنیټ او کمپیوټرونه ورسېدلی شي؟ اسرار کریمزی په دې اړه وایي.
ارزان کمپیوټرونه په خپل ذات کې ځینې ستونزې لري، خو بیا هم زموږ د ډېرو زده کوونکو ډېرې اړتیاوې پوره کولای شي، او دا به د افغانستان لپاره ډېر ګټور ثابت شي، خصوصا هند چې کوم دا وروستی کمپیوټر جوړ کړی دی کمپیوټر ته وایي $15 قیمت لري. دا که زموږ دولت یو داسې پروګرام جوړ کړي چې دغه ډول کمپیوټرونه یو دغه دی، یو بل د ملګرو ملتونو لخوا هم یو پروسه پیل شوې وه، یو ماشوم په سر یو کمپیوټر، دغه یو پروسه وه چې هغه هم ډېر ارزانه کمپیوټر وي. دغې دواړو پروسو سره باید زموږ دولت یو ډول اړیکې پیدا کړي، او دغه کمپیوټر باید افغان زده کوونکو ته ورکول شي. خو د دې په برخه کې بیا موږ ستونزه لرو، لومړی باید د ژبې ستونزه حل شي. د دې کمره دغه دواړه کمپیوټر چې کوم دي دا وړتیا لري چې سړی ځایتابه پروسې نه تیر کړي، یعنی موږ کولی شو د افغانستان لپاره ځانګړي بدلونونه پکې راولو، یعنی هم ژبه بدله کړو، هم دا پروګرامونو کې چې کوم د سیمې کلتور ساتل شوی هغه هم سړی بدلولی شي، نو دا ډول بدلونونه پکې سړی راوستلی شي او د افغان زده کوونکو لپاره هغه ډول برابرولی شي.
که کمپیوټرونه ډیر شي د مسلکي زده کړو غمې ځوانان څرنګه خوړلی شي؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د کمپیوټر پخوانی استاد ولیزی وای چې د کابل، هرات او ننګرهار په پوهنتون کې د کمپیوټر زده کړې د پخوا په پرتله ښې سوي دي. نوموړی هیله مند دی چې په لنډ راتلونکو کې به د نویو استادانو له برکته د کمپیوټر زده کړې نوري هم ښې سي.
اوس خو تقریبا کار ورته روان دی، د لوړو زده کړو وزارت چې کومه پالیسي ورته اختیار کړې ده د کمپیوټر د څانګې لپاره، د مختلفو هیوادونو ته د کابل پوهنتون برحال استادان لیږلي دي چې هغلته دوی لاړ شي، د هغوی د تجاربو نه استفاده وکړي، هغلته زده کړې وکړي. د هغې د ډلې نه د موږ ټیم هم دی چې دلته موږ څلور ویشت کسان د افغانستان د مختلفو پوهنتونونو برحال استادان راغلي، او دلته په د ماسترۍ په زده کړه باندې بوخت. چې بېرته چې موږ کله ځو موږ به هغلته په پوهنتونونو کې درس ورکوو، او د دې ځای نه چې څه زده کړي دي هغه به هلته خپلو شاګردانو ته وړاندې کوو. د فکر کوم یو غټه لاسته راوړنه به همدغه وي، موږ نه تر مخه هم همدغلته د برلین تخنیکي پوهنتون ته دېرش کسان مخکې هم راغلي وو چې هغوی ماستري واخیستې ده، او بېرته تللي دي اوس په د افغانستان په مختلف پوهنتونونو کې اوس دوی په درس لګیا دي. اوس د موږ دوره ده، او زه فکر کوم چې نورو هیوادونو ته هم همدغسې برحال استادان د پوهنتونونو لیږل شوي دي، او د دوی نه قوي تضمین خستل شوی دی چې تاسو بېرته کله راشئ په پوهنتون کې به درس ورکوئ.
د ځوان فکر د دې اونۍ خپرونه مو هم دومره وه. دا پروګرام که چیرته تاسو نه وي اورېدلی او راډیو مو اوس لګولی وي، کولی شي چې انټرنیټ ته ورشي او له هغې لارې دا پروګرام واوري. زموږ د انټرنیټ پته ده
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ځوان فکر د دیونی خبرونه مهم دومره تر بلی ونی او بلی خبرونه مو خدای من.
نتا زکه می زخم نتا نشید نظر تا تور په مخالو نتا رو رو قدم نتا زکه می زخم نتا نشید نظر تا تور په مخالو نتا نن حالت می نور کا جوړتا بنگلو شور کا شور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تپور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تپور کا